السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده. لږ وروسته له میلمنو سره سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو، منځلارې حکومت ولۍ، له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی. نن پنجشنبه په پکن کې د په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د غولي دوکتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلو اردوګانو او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداراز د شاوخوا څلورو قلو اردوګانو لپاره هم ځینې نوي قمندانان ټاکل شوی دي. د طالبانو پر مشر ملا هبت الله اخونزاده نیوکې دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشر کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چھ پاکستان سمرا دا شانگھائی دا ہمکاری سازمان ناستو او پکی خپل غڑی توپ تا اہمیت ورکوی زد شانگھائی سازمان دا غڑو ہی وادنو سر دا دور ارخیزو رغن دا بحثونو پتا مایم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینارا بانیکار هند ته تللې وه. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر یا څارونکی غړی دی. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اورلګیدنې په پایله کې اته کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سوی ختیځ ته په 200 کیلومتره کې پروت برنو ښار کې تیر نیمه شپه اور ولګید. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیسو او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي کوربنۍ. زما همکاره ملالۍ بشیر د میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لپاره وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوهې په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کېدل هم د بحثونو یوه برخه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یونامه افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشه یي موادو پر قاچاق ورټوله وه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوحې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو په اړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل خو د ده په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم وویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېری ویشونکي ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي وویل د ښځو او نجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوحې ناستې ټول ګډونوال د ښځو او نجونو د حقونو پر اهمیت موافق وو او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، کډوالۍ، ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړی او بیان کې ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېری مسلمان هیوادونو او په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوحې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوحې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړی.
و مورېدل چې د افغانستان په اړه د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل په توګه وړاندیز کیږي. دا چې د امریکا د ځانګړي استازي خبرې څومره پر ځای او لوسنیو شرایطو سره سمې دي همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د چارو شنونکي خلیل احمد نادم پوښتلی دی.
تاسو خبرې مواجهه په دې چې د دوی د قرارداد په اساس باید بین الافغاني مذاکرات پر بنیاد باندې یو همشموله یا مقبول حکومت جوړ شوی وای. او متاسفانه د دوی قرارداد عملی ډاکټر زلمی خلیلزاد او نور لوړپوړي چارواکي هم په دغه سلون کړي دي او دوی غواړي چې دغه عمل شي. اما طالبان هم دغه ویل دي. ممتاز د طالبان به غوښتنه دا وي چې دوی به د تور لیست څخه وباسي او د دوی محدودیتونه په سفر رفع شي. دوی به دا غوښتنه کوي. اما دا ډېره خوخه خبره ده په دې چې تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم دوی ته دوی نتیجې ته ورسیږي. تاسې په ورستۍ غونډه کې چې په دوحې کې شو نو دلته ګورئ چې ټول هیوادونه راټول شوه او دوی اته تصمیم د دې نه درلود چې طالبانو نننی حاکمیت په رسمیت وپیژني. نو دغه ډېره اړین ده چې دوی باید دغه ته تمکین وکړي او بالاخره دغه مذاکرات ته حاضر شي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ چې نړۍ د افغانستان په مسله کې ورو ورو د یو واحد نظر پلټه کې دي تر څو یو واحد نظر د افغانستان په مسله کې را پیدا کړي؟
دغه چې اوس ګورې دنیا هیڅ هیواد داسې هیواد پیدا نه شي چې طالبان پر دغه معلوم دی چې یو اجماع د دغه د پیدا سوی دی چې دنیا په اصطلاح د افغانستان په هکله داسې بې تفاوت نه دي. نو دا چې ښاغلی ګوتیرش راغی په دوحې کې دغه غونډه جوړه کړه او بله غونډه هم جوړي دا په دې معنا ورکوي چې افغانستان د ملګرو ملتونو یو پخوانی غړی دی او د اساس ګزارانو د ملګرو ملتونو دی او دوی دا بے تفاوت پیدا کېدای نه سي او دوی په دا هکله هم نظر دی چې د افغانستان په هکله څه کار وکړي چې څه شي د افغانستان مشکل حل شي.
نادم سي چې طالبان تعامل ونه کړي اخیز به د افغانانو پر ژوند څومره وي؟
تاسو دا اوس ګورئ چې اقتصادي وضعیت د افغانستان ښه نه دی، بانکونه تړل شوي دي، تجار د افغانستان معاملات کولی نسی، په دې چې د پیسو انتقال نشته، هلته هغه پیسې تقریبا 9 میلیارده کنګل شوي دي، افغان ولس افغان دولت ته نه ورکول کیږي. دغه ټول هغه عوامل دي چې د خلکو پر عادي ژوند به ډېر بد اغېزه کړي. که چیرې طالبان تعامل وکړي خلک نور هم فقر خواته ځي. دا اوس هم چې دی تقریبا یعنی 90% د افغان ولس د فقر تر کرخې لاندې اغېزه به د خلکو پر ژوند باندې وکړي. واقعا دا ډېره خطرناکه لوبه به وي چې دا کار وشي.
د چارو کتونکو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو ایسته کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانې دي ګډون کوي. دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته شرغلاست وایم. او لومړۍ پوښتنه به اغلې نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې ښځې باید دا خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړي دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ ښځې سمه خبر کوي که فکر کوئ چې بل حل لاره ورته شته دغه ستونزې ته؟
مننه. سلامت او سیز خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدې د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوزا د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کار ته وسپارل شي او واقعا یو عامه شمول حکومت جوړ شي او زمونږ ځوانان چې ټول ماسترا اکثریت ماستران دي یا لیسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشوري ورکولای شي دوی په کارونو باندې وګمارل شي نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي، خو زمونږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه د خپل اساسي حقوقو څخه هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لومړنی زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوې نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوې دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي نو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمنې په حق باندې دي دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دي طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خویندو ته زموږ میندو ته د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زمونږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زمونږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زمونږ د ژورنالیستانو بندي کېدل. نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلابیلو نومانو باندې زمونږ د تیر نظام ښځینه پولیسان بندیان دي. آیا د هغوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي؟ هیڅوک دا زړه نه کوي. ازادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنۍ اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنانه نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او ته رسیدګي وکړي. نن زموږ که یو خورکۍ د خلع یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. موږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې. نو زه وایم چې زموږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره په همدې کوشش کې یو، په کنفرانسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حقه حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. اوریدونکو له موږ سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوی دي د سټوډیو لاره. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وېستې چې له موږ سره خبري وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو تراسم. تاسو ووریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان شذو اساسي حقونه ورکړي او بیا دې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم دې نظر یاست؟ او دغه د شذو کمپاینونه چې پلسوی دی په دې ورستوي کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
السلام علیکم ورحمت الله. زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورانډوم او ملمنو ته تاسو ته هم چلن. د دې لپاره ما د اغلی دغه خبره واورېدل اند طالبانو د رسمیت پیژندل او همچنان دا شرایط چې دی دا باید ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه داسې دی چې طالبان دا هیله لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات دا شیان مخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بلاخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دې خواته دنیا په دې باندې ایریږي جامع ملل چې که دوی په رسمیت وپیژني، نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خوځ باندې را رواني. زما په نظر ازادي بیان خو د ټول باید ولري او د ښځو حق دی چې باید د ازادي خپل لاس ته راوړي، د تحصیل د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل د 100% خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دواړو خواب مساویانه رفتار وشي. زما نظر دا دی چې هم باید طالبان په دې خوا خپل هم دا قید و قید چې ښځو باندې راوړي دا باید لری کی پریږدي چې جرکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پوهنتون کې استاد یم، په اداره او پالیسی پوهنځي کې، او دې خوښي نه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوی ته درس ورکوم. ما ته حق زما مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څه چې دوی شرایط راوړي ځینې یونیفورمونه او د شیانې جوړ کړي زما په نظر هیڅوک نه دی چې وایي مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې اوسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهدافو ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلی دی چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي، نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قرید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه، بعد د هغې نه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. او زما په نظر نو شرایطو کې که مونږ چې دلته ژوند کوو ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د ښځو د مسلې نه، نو داسې ډېر مشکلات نشته، یوازې اقتصادي وضعیت دی. که دا هم مکتب و د شیانو خوشي شي نو دا وضعیت به هم ښه شي. نو خبره دا ده چې که مونږ وایو چې نه دا حکومت هم بني، نو تر څو پورې مونږ په جنګ کې، تر څو پورې مونږ په همدغه سقوط کې ژوند وکړو، او تر څو پورې مونږ وزغمو همدغه حالت چې پر مونږ باندې راغلی دی، نو مونږ تیار یاستو چې مونږ باندې که شرط دي د حجاب مونږ مراتو، خپل مسلمان یاستو، په مسلمان کورنۍ کې لوی شوی یاستو، مونږ ته مشکل نشته. خو په زمین کې دوی باید مونږ سره همدغه لاره زمونږ د تحصیل تعلیم
نه را خوشی کی مونږ پریږدي چې مونږ کارونه مخکې وسو. مننه ډیره. اغلې دنیا صافی، له تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو دا خبرې واورئ، د زموږ د میلمنو دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د ښځو اساسي حقونه ورکول سي، طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړي دي د په ځانګړي توګه د ښځو د ژوند پر وړاندې باندې کوم محدودیتونه رامنځته شوي دي دا باید ایسته کړي، او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کېدې دوی ویل چې په دې کې ستونزه نسته. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ او د ښځو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې وروستیو کې پیل کړي دي، دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو مل جان او میمنه ته ټول اوریدونکو، ان شاء الله ټول جوړ ساتمن اوسي. و دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبرې تایید کوم، بالکل هم دستی ده. که موږ د هغې ننګان او ګورو که د اقتصاد هر شی نه 50-50 په هر کار کوم کار شروع کېږي استه، که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی پر رسمیت او پیژنی، ادقل 50% لک مثبت کارونه و خی چې مونږ په اور باندې خوشاله سو. مونږ د دوی نه چی شي غوښتلې ده؟ زمونږ هغه ابتدایي اساسي حق ده، کما هغه راکیت ادقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسی، بیا مونږ هم دا تایید کوو چې و نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي. مونږ دا ګور تر اوسه پوری چې دغه ابتدایي حق ده انجونو د خزو نه دی ورکړي، چې هغه د تحصیل، د ازادي بیان او د کار چې اتاغې پد پارکونه تفریغان تللې نسې سمه چې وګرځي، نو څنګه دوی ته مشروعیت ورکړي؟ داسې چې اوس داسې بندیزونه ښځو باندې دي که د دوی ته مشروعیت ورکړي، زما په نظر دا خو هغه نه کېږي، لرې نه کېږي، د بد بتت نه کېږي. بندیزونه دی نه هم ډېر کېږي، شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی ده. لکه مورجان مې کیسې کوي چې 40 کاله مخکې ښځې په کور کې ناست وو، که کله کوم ځای ته تلل خپل پرته له مارغان سره تللې باندې نه تلل، باید دغه سره مارم و یا ورور یا دغه خوان. اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي، او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته، نه پلار، نه څوک نشته، هغوی کولی نه سي باندې وځي ځکه دوی بندیزونه راوړي. نو څنګه مونږ قبول کړو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي؟ سمه ده چې د هر نگانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته، که دوی د لګم د بندیزونه لري کې زما په نظر دا ستونزه حل کیږي. ولی پنګه چونه نسته زموږ په هیواد کې، سرمایه گذاری نورو تجارانه نه راځي دلته، تجارت نه کوي، ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د افغانستان د وضعیت نه خبره ده. په افغانستان کې څه شی روانه ده؟ کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې و مونږ د جهان سره تعامل کولی سو، مونږ دغه خبرې منو،
دا تر اوسه دا بندیزونه لري کړی نه ده. آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د ښځې لپاره ده چې نړیوال غواړي سازمان غواړي هغه موږ ته راکولی سي؟ هیڅ کلم نه. دوی وایي چې هیڅوک حق نه لري. هغه مجاهد صاحب وویل چې هیڅوک د نړیوال او نور اروپایي ودونو حق نه لري زموږ په هغې داخلي هیواد هغه مداخلې مداخله وکړي زمونږ په اساسي هغې کې قانون زمونږ په هیواد کې مداخله وکړي. ښه دا خبرې دوی نه مانی. نو تاسو څنګه غوښتنه د نور هیوادونه لري چې تاسو په رسمیت وپېژني؟ تاسو د هغوی خبرې نه مانی، تاسو د هغوی قانون شرایط چې تاسو د باندې ایښودلی چې ته داسې کار وکړي د خپل ستاسو د ملت د ښېګڼه لپاره ده، ستاسو د ملت تاریخي او پیشرفت لپاره ده. نو څنګه دغه موږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي؟
مننه آغلی صافی. بله زه بیرته تاسو ته راځم. ډیره مننه. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې زه په همدې مورد باندې غواړم چې د اغلې نظیفه حقپال چې پخوانی ډیپلوماټ او د حقونو فعال د لمر سره د سټوډیو کې د تلیفون لاره وصل شوی ده. او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. د اغلې صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو دا غشتنه چې طالبان یې نه مني. آیا تاسو په نظر دغه د حقونو غوښتنی چې باید د شوزو د زده کړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غوښتنی هم دي؟ او آیا طالبان به پر دا غوښتنو باندې تاسو په نظر غوږ ونیسي او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کوم نتیجه ورکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته. ما بخنه غواړم چې نوښت مستدو ته وصل شوم. د دې خبرې مې د ټولو وانه ورېدل. خو تاسو سوال تر ازم چې تاسو سوال درې برخه لري. یو دا چې دغه غوښتنې مشروع غوښتنې دي، زه فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس، نه صرف دا چې د نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبر حکومت نه وایم، د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف ښځو ته بلکې ټولو افغانانو ته باید ورکړي، ځکه چې مونږ د نړیوال کنوینسیونونو امضا مو کړی دی دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې، او مونږ دغه مسؤلیت لرو. او له بلې خوا نه مونږ ګورو چې افغانستان، د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقض په حقله، او دوی په دې باندې راضي نه دي. او شرایط هم دا ایجابوي دي، او پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي، د خلکو غږ باید واورېدل شي، د دوی حقوق باید حفظ شي. بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي، بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي. او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني که نه مني. دا ډېر پیچلی سوال او پیچلی موضوع ده، په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته، د افغانانو مشروع غوښتنې ته، بلکې هم موږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي، هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني. د چارواکو په توګه چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره، د مشکلاتو سره مخ دي، او افغانستان انزوا طرف ته روان ده، او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله او دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړېږي، دې ته اصلا هیڅ توجه نه کوي. او دا چې دا ولې نه کوي، دا خپل یو ډېر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته.
ډیره مننه اغلی حقپال. اغلی جلالی ستاس څخه به بل پښتنه وکم. تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبرې وسی؟ په دې ورسته کې چې د دوحې غونډه وسوه، شوزو دغه اندیشنه څرګنده کړه چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته لار پرانستل سي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندنو په تړاو نه و. او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي ملګری ملتونه د طالبانو هغه محدودیتونو ته په نظر کې نیولو کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي؟ یا فکر کوي چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اغلی جلالی موږ سره تماس قطع سوی دی، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو. عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه به همدغه پوښتنه وکم، آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي، دوی چې په خپلو منځونو کې غونډې کوي د افغانستان په تړاو، آیا تاسو فکر کوئ چې د ښځو پر حقونو باندې به په افغانستان کې دننه کوم تاثیر ولري؟
بشکه دا خو مونږه لالوي نشو چې اغیزه بنونه لري. مونږه کو غورو نو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بيځه یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپل پوره کړي.
بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي. بلې
ام بلې اوري
بلې و موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې یو هیواد خپل وکړي چې خپل تمام ضرورت خپل حل کړي. نو روابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط سره کړي. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو دا چې کانفرنسونه دایي کی او ناسي د افغانستان لپاره دا وګورو کنو غو اغیز لري هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې اغیز لري. نو زما په نظر دا خه دي چې دا ناسي د شي خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمون د نننی حکومت نه کا په رسمیت پیژندل شوی دی کنه دی شوی، نو دوی نه هم باید نمائنده په کې اشتراک وکړي ځکه چې هغه ویناوي چې مونږ خپل کوي شو د نور څوک زمون له طرفه نشي بیانوي او د دوی شرط شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې څه غواړي او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي خپل خواسته چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپل ژبه باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په نسو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري او هم چې نن دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپل ژبه باندې خپل شرایط په خپل ژبه باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی زبیر ته تاسو ترازم. اغلی نظیفه جلالی تاسو رابطه لمر سره بیرته قائمه سوی ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه دوی وویل چې په هغه غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبان ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي خپل غشتنې مطرح کړي او د دوی و خبره ته هم غوږ ونیول سي چې د وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ ولاړسي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د وها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې هغه خویندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي او د دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم او د دوی هر غوښتنه زموږ غوښتنه ده ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو ګرځې مونږ مرام نو یو کې نستلې او خپل شپه ورځ مو یو کړی دا او حتی خپل شخصي ژوند څخه وتلی یو لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډله دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شوه په میډیا کې بل خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې بیخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوالې ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورای امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکراتو لپاره کار کوي، دا په دوی پورې اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلاتفورم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوي، خو معلومداره ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی، د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره تاو بالاغه تصمیم نیونکي خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیونکي طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لاره سیاسي د حل لاره ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمند پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نه اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی. ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث د هغه کس چې زه د دیني علماو د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقې د خبرو په اړوند باندې، دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی اوس ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کومه غنه لرم.
مننه،
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غوښتنې مطرح کړي دي، د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی ویلي دي چې د افغانستان کنګل سوی شتمنی دي بیرته پرېښودل سي او آزاده دي سي. دوی دا هم ویلي دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا، هغه دي رفع سي. او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی ځینو مشرانو نومونه ایسته سي. دا د دوی غوښتنې دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غوښتنې به تکرار کړي، که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غوښتنو ته غوږ ونیسي که نه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره ولیدل، او د دې تر څنګ د طالبانو سره هم ولیدل، د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په ورسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه لاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازي افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوالې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
ها دقیقا، ډېر زیاته مننه. پوښتنه اصلا په همدغه ځای کې ده، آیا طالبان وخت چې په دوحه کې ګډون کړی و، آیا موږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس موږ دغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغه سي قرار لري او ښځه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلم د طالبان نه څخه دعوت ونسی په کوم کانفرانس او په کوم هغې جلسه او کوم هغې څه شی په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کېږي، اصلا دوی ته ګډون ورنه کړي او دوی ته دعوت ورنه کړي. ځکه
مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوه کې ولیدل او تمخې وویل چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملل بل هغه کوتربیج چې هغه راغله مونږ دوی سره خبر وکړ بیرته کوم نتیجه ونه خستل هغوی بیرته لاړ مونږ د دوی د همدینه مونږ نتیجه اخلو که دوی بیرته بیا هم په کوم جلسه کې که لکه دوه که اسلو ناروی هر چیرته جلسه اوسي دوی ګډون وکړي هیڅ نتیجه نه ورکوي بیا هم هغه منفي نتیجه مونږ ته راځي خلاص بندیزونه هم ډېر کېږي که واقعا دوی غواړي که کوم جلسه که کوم جرګه چې نیسي باید از پخپل افغانستان کې ونیسي که بهر د افغانستان نیسي باید از ښځې د افغان ښځې مخصوصا هغه میرمن ښځې چې په افغانستان کې ګډون لري د هغه نه دعوت سي اوس شکر نور هم اسې باسي داته ښځې دلته شته او کولی سي د همدې معترضین ښځې نه چې کوم یو چې ډېره فعالیت کړې ده او د ټولو افغان ښځې د نجونو څخه د وضعیت نه خبر دي هغه ته بلنه ورکړي وغواړي چې په همدې وضعیت باندې خبرې وکړي مګر که دوی دعوت سي زما په نظر بېرته نتیجه هم هغه برعکس ده او مونږ هېڅ کوم مثبته نتیجه دوی د بلنه اخیستلې نه سو چې دا که متقي وغواړي که مجاهد وغواړي که اخونزده که هر څوک یې هلته وغواړي زما په نظر دې ته اصلا مونږ د چه دپاره دا کمپاین کړې ده او مونږ د چه دپاره دا غږ وباسلې ده چې اصلا دوی ته ګډون ور نه کړي دوی خبر سي د افغان د میرمن د ښځې نه چې دونه بندیزونه مونږ باندې راوړي چې مونږ د خپل مغه اساسي حقونه څخه به برخه یو دوی یوازې په هغه جلسه ګډون کولی نسی د دوی باندې چه تیریږي خدا باید حقیقت دوی قبول کی کنه د په جلسه کې ذکر چې په دغه کې جلسه ونیول سو په هغه کې په د مخې سازمان ملل چې جلسه ونیول دوی خو تللی نسو دوی ته بلې نه ونه کده دوی لخوا هغه ولاړ هنا هغه چې کولې سي هغه بعد هغه په یواد کې د افغانستان د انجونو او د حق دي ټول شتاو لري هغه درس وایي هغه وظیفه اجرا کوي په هغه کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغه کې ګډون لري خزه مګر یوازې مملکت یوازنی مملکت چې دونه بدبخت ده او د هغه خزي انجونو حق نه لري او په کور کې نازي باسیدا د تحصیل کده او مهارت هر شي نه برخوردار ده نور یوادونو غوندي افغان خزی هم یا قدری اوغوی تا برخه ورکولی نیسی نو اخه سوگری شد افغان دی میرمن لخوا خبری کوی خو تاسی پریدی افغان میرمن تا حق ورکی که سمده زه پا یو لحاظ آقای ورکوم رای ورکوم چه که طالبان تا بله نورکی باید از افغان میرمن خزتن بله نورکی که نه اصی نیکی که طالبان بیتا ولرسی اما اخه خبره دا وقتانی خبره کل چه پا دوها وسو ونمانل دا سازمان ملل خبری دا اروپای هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پرې خوده بیا هم هغه سکیږي
بله مننه ډیره اغلی صافی ستاس د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پوښتنه وکم اغلی حقپال آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوال ټولنې په مرسته باندې د افغان شوه سره مخامخ کشي نول سي او اوس وخت را رسیدلې دی چې افغان شوه د خپل ځان د پاره په خپل د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دوی سره کښینی او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښیږدي
بالکل مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تا سره ولرم دغه خوښ چې دوی ویل چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر باندې چې په کنفرانسونو کې زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دي دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قیلی گو خودی سر بنده هم مون باید کنشو چه در افغانان چه پا افغانستان که دی دوی پا کترق رژیم لاند دوی جوان که وی از مثلا دوی ده بیان آزادی تومره خوندی دی دوی تومره کولی شیخ پل اغا نظر دوی ده کم فشار بی ده کم جابه چه پا دوی بنده ده دوی راکی دکه چه مونگه گورو چه اغا خیزی اغا خالق چه اتراز کرده دوی ته شکنجه او زندانو سره مخامخ شول نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپل افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا موږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماټیکو کانفرانسونو کې ګډون کوي طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي دوی فکر کوي چې اتمن
دغه د وس دنیا غواړي چې د پرسپیر وو پیژني او د دوی خبري البته منی او یادا چې دوی مشروع نظام غني دوی مونږ ولې د چپډیرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه و دوی راغلل هغه عمومي اکسونو کې دوی جمین نه ول بیا راغلل یو خبري خپل وکړلې لکه د په منطقې هوادونو کې کانفرنسونه و نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا باریکی ته باید توجه وکړو چې دغه حضور نه دوی ناوړه استفاده کوي دوی مشروع نظام نه دي سره د دې چې دوی د خلکو رای په اساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جنگ باندې چې دوی خلکو باندې مونږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي د څه رقم خلک ترکوبوي نو دغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه باید موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل دا د دې وخت رسیدلې ده چې یو عمومي ډایلوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګرو ملتونو باید سازماندهي وکړي چې په هغه کې کدوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کینی او په شریعت باندې خبرې وکړي کړي چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو دوا بلیون مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي هیڅ شی د تاسو نه غوري چې د سیو نظام د سیو حکومت د سیو حاکم یا نظام راشي او وایي چې مثلا خځې د حق د کار او د داس حق نه لري نو د دې دا 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 یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشري حقوق یو طرف ته پرې دی هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه خسر شوی دی او د افغانستان د خځو مرمن د خځو او د مرمنې مسأله صرف د شل مليون افغانانو پورې اړوند نه ده دا اصلا څلوېښت مليون افغانان ټول په دې کې آسیب ګوري نو په دې اساس باید ته موږ توجه وکړو او دا چې دا یو بل مسله چې هم ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیزي کې ورته مایندسټ وایو خو د دوی هغه ایدیولوژي د دوی هغه نظر او فکر د اخیذو په خپل چی شي ده دې ته باید توجه وکړو آیا دوی ښځې د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي نه دا چې افغانستان ښځې دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي ضرورت د ټولنې دا ده چې بې له د ښځو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا اووه نوي فیصده ټولنه په فقر ژوند کوي دغه د فقر نه موږ نشو وتلی بې له دې نه چې ښځې په دې کې سهم وانخلي په مختلفو د غرونو کې د ټولنیز منیول تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونګوري خپل سیاسي سهم ونګوري په رهبریت کې ونوسي اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم یو انجلې چې کچېرې ولاړ چې د تر دوه صنفه پورې هم اجازه وي او یا محدوده د پانتونونو بازه محدود درسونه هم اجازه وي آیا هغه انجلې چې خپل هغه د تصور د دې ونکړی شي چې زه دغه ټولنې کې کولای شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه پرې وضع شي چې صرف د جنس په اساس نو دا څه رقم یو ټولنه یو نسل د عدم د تشویق باعث کیږي نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان په دې باندې پوه شي چې که څه په داخل کې دي او که څه په خارج کې دي صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده خو متاسفانه دا داسې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل دوی په دې ټولنې کې مدغم شي نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیالوژي خپل فکر په ټول ټولنې باندې حاکم کړي نو مثلا ډېر خپل باریکي لري
بله مننه ډیره اغلی حقپال زبیر ته تاسو راځم اغلی جلالی ستاسو څخه د اغلی حقپال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم دی ویل چې پرته د شذو له مشارکته اقتصادي ستونزې نه سي حل کېدای دا خبره دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی تاسو په دې اړه څه وایست
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارښته لیکن د بلې خوا کچیرته بیرته موږ ورته وګورو کچیرته موږ خپل یو ځانبسیا هیواد ځان ته غواړو یو پرمختللی افغانستان ځان ته غواره کول غواړو د خوځو ونده په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونده او مشارکت په اقتصادي پروژو کې په پرمختیایي پروژو کې په کمپنیګانو کې په بزنس او تجارت کې ډیر لوی ونده ده. او په تیرو شلو کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه په سلهاو د خیاطی دستګاوي په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوي دوی به درلودلې په خارجي سطحه په نړیواله سطحه به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولي زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې برانچونه لرل 2500 میرمنې زما سره کار کولې خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار لمنځه لاړ همدغه 2500 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرست وي دوی ټول بیکار دي زه خپل د مجبوریت له وجې د افغانستان تللم د دې لپاره نه مرګ په هر ځای کې شته دي لیکن که چېرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو په قریاجاتو کې ژوند کوي خپل د یوې د خیاطی ماشين ابل ورځ یو مورکی په زابل کې خرڅ کړی د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری دغه فقر دغه میرمن چې او سړکونو ته راوځي یا خدای مکړه خدای مکړه نور کارو ته دوی لاس پوری کوي نو دا ټول دقیقه خبره ده او دوی خبره کاملا حق ده د خوځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډیر فیصدي ښځینه دي دا طبیعي خبره ده چې مستقیم ربط ورسره لري او دقیقه خبره ده چې ورسره لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسو ته تعلیم دی ځکه د افغانستان ټول بدبختیانو لامل ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده د همدغه بدبختیو څخه د ناپوهي د جهل څخه زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل کچیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای په خپل هیواد کې مزمنه سازی ورته کېدلی په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوی وای نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره د مجاهد په نوم د داعش په نوم د لوها په نامو باندې جنگونه بنوي نو ځکه موږ ته د خوځو د هر نور حق څخه د تعلیم د تربیه د کار کولو حق دا موږ ته د ټولونه وړاندې دی او بیا وروسته اقتصادي مشارکت لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم
مننه ډیره اغلی جلالی اغلی شایسته قاضی استاس خبل وبخشي عائشه قاضی صاحب استاس خبل پښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د شذو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وویل چې د دوهې 13 غونډه د ټولو هغه کسانو چې پکې ګډون کړی وو د ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د شذو او نجونو حقونه لمړیتوب لري د دې هدف دا و چې یعنی د شذو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټولو ور باندې موافق وو زما پښتنه ستاسو خدغه ده چې کڅه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د شذو حقونه ورکول سي شذي بیا هم څه اندیشنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیزه ولري ځکه چې امغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي اما غونه منفی اغیز په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبري وشي. سم ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړي او مختلفو کانفرنسو باندې یوازې په تیرو کانفرنس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبنده لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبره تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي، او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې. همداسې د ښځو خبرې همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې؟ نو که دلته راشو دې باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو. افغان نجونې او ښځې هیڅ شی پرته له اسلامي حقوقو نه غواړي، ځکه چې هغه چې اسلام ورکړي ښځو ته هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي. هیڅ نړیوالو ممالکو کې تاسو ټولو کې وګورئ هغه حقوق چې بشري حقوق چې ښځې په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد نشي ورکوي ښځو لپاره. نو مهمه دا دی او زما نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبه ولري، او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مراشي په مثبتو برخو باندې فکر وکړي. یعنی مثبت اغیزه باید د دې دی نه چې منفي اغیزه. ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډېر منفي اعلانونه کوي، ډېر منفي بیان لري د داخلي اوضاعو نه، اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي استو مونږ تناب څوک ضرر تر اوسه پورې داسې جدي ضرر په کرا سوال نه دی. امنیتي لحاظ نه یو څه او زموږ عفت او عزت او آبرو ټول حفظ دی، داسې نه دی چې مونږ باندې کوم حملې شوې. اما خبره دا دی چې ولې مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډېر خبرې کوو او غواړو چې ډېر زموږ خبرې زموږ کارونه زموږ عملکرد همیشه منفي جنبې باید ولري. یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوشی شي، یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوشی شي، او مونږ پریږدو چې مونږ خپل کار وکړو. دا دوی وایي چې حجاب وکړي، مونږ حجاب کوو، مونږ ته هیڅ مشکل نشته. او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په ډېره ښه توګه مخکې بوتی شو. نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې دایریږي دا باید په حاصل کې عملي جنبه دیری د خبرو نه. خبرو خو مونږ ډېر ما اورېدلې دي په هر ورځ کې، په هر رسنیو کې، په هر مجلسو کې مونږ یوازې خبرې اورو. نو ولې دا خبرې په عملي برخه کې نه دي؟
ډېره مننه اغلی قاضي. اغلی صافی استاس خبر اورستي پښتنه وکم، موږ د دې خبرونې څلور دقیقې پاتې دي. که تاسو په لنډو ټکو ماته وایئ چې تاسو د اغلی قاضي خبرې واورېدلې، دوی ویل چې دا غونډه باید عملي جنبه ولري، تاسو په نظر عملي جنبه به څه کېدای شي؟
دقیقا دا اول زنه ده چه اقلی قلیش های پایل ما سو داری پا سو مرکه که هم دا خبری کرده چه باید دستی چه جلسی نیسی باید ساملی جنبه ولری، دستی نشه پا ورق بوده که او پا میز بانده که او پا یخ او پا لمر مخی که نو خلاص. کله چې یو خبری کیږي په یو جلسه، په یو کانفرنس یا کوم جلسه چې دوی نیسی، که سازمان دی که هر اروپایی ودونه دی، باید جدی عمل وکړي. او زما څو ځلې دا خبرې کوي باید زوی ته ضرب الاجر تعین کړي، ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي که کوم خبرې کېږي دا وایي دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو، موږ تحکیم کوو. دا خبرې د منلو وړ نه ده. که تاسو غواړي واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي، کومک وکړي، او زمونږ سره موږ ته حمایت وکړي، نو باید ستا دا ټول خبرې باید عملي جنبه ولري، نه چې دا په خوله ویل وي لکه شعار غوندې. دا عملي جنبه چې موږ زما په نظر داسې جلسې او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري، او که دې باندې تاثیر ډېر شي زما په نظر ښه کېږي، ځکه موږ ډېر جلسې لیدلی ده، اورېدلی ده، او په خبرونو کې په رسنۍ کې هم وویل چې دا جلسې دي، دا جلسې دي، مګر آخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو، اصلا مثبته نه وو. سمه ده که یو ښه اقدام ده، ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت، مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري، مخصوصا د افغان ملت، افغان
ډیره مننه غلی دنیا صافی. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیدي. لخپل میلمنو غلی عائشه قاضی، غلی نظیفه جلالی، غلی دنیا صافی او غلی نظیفه حقپال څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ساعت